د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجی سوی او د ازادي رادیو د نن ورځې یو بل خبرونه پیل سو. دغه خبرونه چې تاسو دا اوس اوري تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به تر ډیره حده خبری مطالب درته خبرو. په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي رپورټونه واورئ. زه فرشته جلالزی یم او راسره زما همکار جان خال کوزی او نور ټول همکاران د نن ورځې خبری مطالب درته وړاندې کوو. په پیل کې به د دې ساعت مهم خبرونه واورئ.
آیساف وای په هلمند ولایت کې د ملکی خلکو د وژنې په اړه څېړنه کوي. جمهور رئیس کرزی له امریکا څخه غوښتي چې د سولې په خبرو کې دې مرسته وکړي او د پاکستان د پوځ لوی درستیز پر رسمي ډول په کار پیل وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا آیساف ژمنه وکړه چې د هغه هوایي برید په اړه به څېړنه وکړي چې سیمه ییز چارواکي وایي یو ماشوم او یوه ښځه پکې وژل شوي دي. آیساف په یو بیان کې ویلي د هلمند ولایت د پنجشنبې د ورځې په هوایي برید کې د ملکي خلکو په مړینې سخت خواشینی دي. له دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي وو چې د دغو ملکیانو وژنه ښیي چې د امریکا متحده ایالات د ملکي افغانانو د ژوند خیال نه ساتي. جمهور رئیس کرزی ویلي که چیرې دا ډول حملې دوام وکړي له واشنگتن سره به امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ګواښ کړی که چیرې جمهور رئیس کرزی دا تړون ژر لاسلیک نه کړي دوی به له افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لبیا پیل کېدو سره د مرسته وکړي. جمهور رئیس کرزی په راډیو وینا کې چې متنې پرون د جمهوري ریاست پر رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شو د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په اشاره سره وویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. جمهور رئیس کرزی که څه هم چې په وینا کې په څرګنده نه دي ویلي چې امریکا څه ډول همکاري کولی شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د افغانانو د سولې ارمان پوره کولی شي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل که د سولې د خبرو اترو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکاري وکړي نو سوله ممکنه ده. جمهور رئیس کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل مهم شرطونه په ګوته کړي. ټاکل شوی چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی نارشکین افغانستان ته سفر وکړي. د روسیې د تارتاس خبري اژانس د راپور له مخې نارشکین چې د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادو د پارلماني اسامبلې مشري هم کوي د همدې پارلماني اسامبلې د هیئت د مشر په توګه افغانستان ته سفر کوي. نوموړي چې پرون یې په سنت پیټرسبورګ ښار کې یوې غونډه کې خبرې کولې افغانستان ته د خپل سفر نیټې ونښوده، خو ویې ویل چې د سفر لپاره تیاری روان دي. له دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادو د پارلماني اسامبلې هیئت به په ډسمبر میاشت کې افغانستان ته لاړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د نشه یي موادو ضد چارواکو غیر رسمي نړیواله غونډه جوړه شوې ده. د جمعې د ورځې غونډه کې د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، ترکیې، متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی. په سیمه کې د آزاد اروپا تاجکي څانګې خبریال وایي د غونډې ګډونوال سلا شوي چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به په ګډه د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد کار کوي. تاجکستان نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاق ترانزیت لار ده او په افغانستان کې تولید شوی اپین او نشه یي مواد له دغې لارې روسیې او اروپایي هیوادو ته انتقالیږي. جنرال رحیل شریف پر رسمي ډول د پاکستان د پوز د نوی لوی درسیز په څوکۍ کار پیل کړ. جنرال شریف نن په راولپنډۍ کې په خاصو مراسمو کې له جنرال کایانی نه د پوز قومانده ترلاسه کړه. په دغې مهمې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو مخکې جنرال شریف د پاکستان د پوز د روزنې او ارزونې د څانګې رئیس و. د پاکستان د پوز په قومانده کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې دا هیواد له زیاتو ازمیښتونو سره مخامخ دی. پاکستان دا مهال له تروریزم سره مبارزې، له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو او له هند سره د کشمیر پر سر لانجو کې ښکېل دی. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د امریکا د مشکوکې بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وسلوال وژل شوي. استخباراتي چارواکي وایي د تېرې شپې په دغه برید کې په شمالي وزیرستان کې هغه ودانۍ په نښه شوې وه چې ګمان کېده د طالب وسلوالو او القاعده شبکې مرکز پکې و. د وژل شوو هویت سمدستي نه دی په ډاګه شوی. د پاکستان سیاستوالو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو دا ډول بریدونه غندلي او د خپل ځمکني حاکمیت پر خلاف یې بولي. دوی وایي په حملو کې ملکي خلکو ته زیان رسیږي. واشنگتن د بې پیلوټ الوتکو حملې د وسلوالو پر ضد اغیزناکه وسیله بولیم. په تالین کې شاوخوا زرو تنو حکومت ضد اعتراض کوونکو د پوز په مرکز یرغل وکړ. اعتراض کوونکو نن په بینکاک کې د پوز د مرکز دروازه ماته کړه او په زوره ور داخل شول. پوز وای اعتراض کوونکو د ودانۍ په انګړ کې دی خو د پوز مرکز ته داخل شوي نه دي. اعتراض کوونکو د غراز د واکمن ګوند د مرکز بهر هم راټول شوي دي. د تالین صدر اعظم یونګلوک شینواترا د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په پارلمان کې د اعتماد له سلبېدو څخه بد شو او د اعتماد رای واخیستلې. د یکشنبې له ورځې راهیسې اعتراض کوونکو د حکومت د استعفا غوښتنه کوي او د وزارتونو او حکومتي دفترونو په مخ کې اعتراضیه غونډې جوړوي. اعتراض کوونکي وایي د یونګلوک شینواترا حکومت د هغې د ورور لرې کړای شوي صدر اعظم تاکسین شینواترا لخوا اداره کیږي. په 2010 کال کې د تاکسین په زرګونو ملاتړو په بینکاک کې مهمې دولتي ودانۍ د دوو میاشتو لپاره اشغال کړې وې او په شخړو کې له نوي زیات کسان وژل شوي ول. له شخړو وروسته یونګلوک شینواترا واک ته رسېدلې وه. او راپورونه وایي د عراق پولیسو د هغو 13 کسانو مړي میندلي چې له کورونو څخه تښتول شوي ول. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د دغو کسانو مړي نن د بغداد په شمال مشهده سیمه کې وموندل شول. دا کسان په ډزو وژل شوي. راپورونه وایي تښتونکو عسکري جامې اغوستې وې او په عسکري موټرو کې سپاره ول. تښتونکو د تښتول شوو کسانو کورنیو ته ویلي وو چې دا کسان د تحقیقاتو لپاره بیي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بجو د کتاسي انټرنیټ لري نو زموږ رادیو پاکه صاف اوریدلای سي د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. په دې یو ساته خبرونه کې به ورسته واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته ځي.
دوه طرف ته طالبانو سره مذاکرات کوم یو خواهش ده یا کوشش ده. دا هغه باندې کوم کوشش کیږي چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره کاریو کی او د افغانستان حکومت د پاکستان سره کاریو.
په عین وخت کې جمهور رئیس حامد کرزی هند ته روان دی. په دې ارتباط به په خبرونه کې رپورټونه ولرو. په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په متحده عربي اماراتو کې د نیپال د لوبډلې سره مخامخ لوبه لري. په افغانستان کې د ولسی جرګې د ځوانانو او روغتیا کمیسیون یو عربیا ټینګار کړی دی چې جمهور رئیس حامد کرزی د 2014 میلادي کال تر رسیدو مخکې د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. او په نړیوالو مطالبو کې به د پخواني شوروي رهبر جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د میلیونونو کسانو د مړینه کیسه واوري. د یوکرین ورک ماشومان په دې ارتباط په خبرونه کې تاسې اوریدلی سئ او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا کابل ته ولاړ سي. دا یو ورځنی سفر دی او قدرت ته تر رسیدو وروسته د نواز شریف لومړی رسمي سفر دی و افغانستان ته. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د صدر اعظم نواز شریف دغه سفر مهم بولي او وایي چې د نواز شریف حکومت له افغانستان سره د پخوانیو حکومتونو په مقایسه د روابطو ښه کېدل غواړي او د افغانستان په وړاندې د نواز شریف د حکومت پالیسي بدله ده. دوی هم راست فکر کوي چې نواز شریف په افغان دولت سره د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله او مولا فقیر په اړه خبري وکړي. خو څه خبري په دې ارتباط له پېښور د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند اعزاز احمد چودري وای چې صدر اعظم نواز شریف په خپل ورځنی سفر په ترڅ کې دغه هیواد لولس مشر او یو شمیر نورو جګپړو چارواکو سره وګوري او په وینای نواز شریف په کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان لوري سره په دواړخي جوړې کو سربېره د افغانستان د سولې د پروسې په بهیر د سیمې د وضعیت او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت خبري وکړي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان کابل ته د صدر اعظم شریف سفر مهم بولی او تمه لري چې د نوموړي سفر به مثبت نتیجه ولري. د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسف زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د نواز شریف د سفر په اړه وویل
د 2014 چې کوم امریکن ویډرال کیږي محدود ویډرال داغه په حواله باندې به هم په دغه میټینګ کې ډېر فاینل ټچ چې دی هغه ورته کیږي. د سره سره به د طالبانو د دوه طرف څخه طالبانو سره مذاکرات کوم یو خواهش ده یا کوشش ده. دا هغه باندې کوم کوشش کیږي چې د پاکستان حکومت او د افغانستان سره همکاریو کی او د افغانستان حکومت او د پاکستان سره همکاریو کوي. زما خیال دا ده چې په دغه میټینګ کې یا په دغه ناسته کې ډېر اهم ایشو چې دی هغه مخ ته راشي او د هغې په نتیجه کې به د دواړو ملکونو چې کوم سفارتي په تعلقاتو کې یو سخواله دی په هغې باندې به نظرثاني هم وشي او کېدای شي چې یو روډ میپ هم د دې په میاد کې مخ ته راشي.
د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه متقاعد پوځي محمود شاه بیا وایي چې د نواز شریف حکومت له افغانستان سره دوستي غواړي او د افغانستان په وړاندې پالیسي د نورو حکومتونو په پرتله بدله ده.
د پاکستان د طرف نه خو دا کوشش دی چې افغانستان سره دوستانه تعلقات جوړ کړي او د هغې چې کوم شکایتونه دي د هغې باره کې صفایي وکړي. د دې حکومت پالیسي د افغانستان باره کې مختلفه ده کومه چې په ماضي کې وه او دوی غواړي چې سره د دې چې داسې سیسیزونه دي چې هغه افغانستان د طرفه کېږي او په هغې باندې پاکستان ته اعتراضات دي لکه هلته کې مولوی فضل الله هلته کې دی مولوی فقی محمد هلته کې دی نو زما په خیال چې اوس دوی وي او د هغه د ملاقات محور چې کوم دی هغه به هم د دواړو ملکونو د دوستۍ خبره وي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د حکومت تر جوړولو وروسته کابل ته د لومړی سفر په داسې وخت کې کوي چې نږدې یو اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوړي پلاوی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له هغه سره کتلی وو او د افغانستان د سولې په بهیر یې ورسره خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې پاکستان په تېرو څو میاشتو کې د افغان طالبانو د دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون لسګونه طالب بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي تر څو د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او په دغه هیواد کې د سولې په راوستو کې رول ولوبوي.
تاسو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا کابل ته ځي. دا به افغانستان ته د قدرت ته تر رسیدو وروسته د اول رسمي سفر وي. دغه سفر یو ورځنۍ دی او د جمهوریت حامد کرزي سره به ګوري. موږ به د خبرونو په ترڅ کې له پاکستان په دې ارتباط تحلیلي مطالب درته خبرو او تاسو کولی شئ چې د دې مسلې نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. که تاسو په فیسبوک یاست تاسو په فیسبوک هم دغه مطالب کتلی سي او الته خپل نظرونه هم شریکولی سي د خپل نور دوستانو سره او د ازادي راډیو سره. په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته روان دی، رپورټونه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی هند ته روان دی. دوی به هلته له هندي مشرانو سره تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی به د دې سفر په ترڅ کې چې د هند پنجاب پوهنتون په بلنه ترسره کیږي د سولې د پروګرام په اړه چې په هغه کې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده، له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د هندي رسنیو د رپورټونو پر بنا احمد تکل د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی پر روانه دسمبر میاشت کې هند ته ځي. څو له هندي مشرانو سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی به هند ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې چې د روانې دسمبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له جګپوړو هندي چارواکو سره وګوري. د اوټلوک انډیا په نوم انلاین خبرونه خبر ورکوي چې ښاغلی کرزی به د پنجاب پوهنتون په بلنه هند ته د سفر په ترڅ کې په دې پوهنتون کې هم وینا وکړي. هند ته د ښاغلي کرزی د سفر خبر په داسې حال کې خپریږي چې ټاکل شوی د هند د سیال پاکستان صدر اعظم د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د هڅو د بیا پایل په اړه خبرې وکړي. صدر اعظم نواز شریف کابل ته لتلو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره وکتل. د راپورونو له مخې ښاغلی کرزی به د سولې د هڅو په اړه چې د اسلام آباد ونډه پکې مهمه بلل کیږي هم هندي چارواکو ته معلومات ورکړي. خو نوی ډیلی د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډې ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان او هند مشران به د دې سفر په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په مقصد د هند د پوځي مرستو د راجلبولو په اړه هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د خپلو امنیتي ځواکونو د اړتیا وړ تجهیزاتو او وسایلو فهرست د هند حکومت ته سپارلی. هند لومړنی هیواد دی چې له افغانستان سره په 2011 کال کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه چې په امنیتي برخو کې همکاري هم پکې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې همکاریو له مخې هر کال د افغان ځواکونو لاسګونه افسران د مسلکي زده کړو لپاره هند ته استول کیږي.
آ آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په متحده عربی اماراتو کې د نیپال د لوبډلې سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کېږي او نن به د پاپوا نیو ګینی د کرکټ ډله د اسکاتلند سره او ایرلند له متحده عربی اماراتو سره مسابقه کوي. خو د افغانستان مسابقه د متحده عربی اماراتو په وخت مبشم په 2 بجې پیل کېږي. اوس په متحده عربی اماراتو کې یو بجې او 4:30 دقیقې دي. نو په 2 بجې چې د مسابقه پیل سو او یا یو څه تر هغه مخکې به کوچی د افغانستان د کرکټ د ټیم د مسولینو سره په متحده عربی اماراتو کې ارتباط ونیسو او تاسو ته د دغه مسابقې په اړه معلومات وړاندې کړو. د ناتو په مشرۍ د ځواکونو وایي چې دوی د هغې هوایي حملې په اړه تحقیقات کوي چې په هلمند کې یو ماشوم پکې وژل سوی دی. په هوایي حملو کې د ملکیانو وژنه هغه رنجمنه مسله ده چې په تیرو 12 کلونو کې د افغان حکومت او امریکا اړیکې خړی پړی کړی دی. خو دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په سر د جمهور رئیس حامد کرزي او امریکایي چارواکو ترمنځ جدي لانجه روانه ده. جمهور رئیس حامد کرزي نن یو اعلامیه خبره کړې ده او دا خبره په شدت خندلې ده. احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو نن هغه راپورونه تایید کړل چې وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی. ناتو په یو بیان کې ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په هوایي حملو کې د ملکی وګړو پر هر راز تلفاتو خوشی ندي. ولسمشر حامد کرزي پرون دا حمله چې د چارواکو په وینا یو 2 کلن ماشوم یې وژلی او 2 ښځې یې ټپیانې کړي دي په کلکه وغندله. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شو ویل دا برید 13 ورځ سهار د ګرمسیر ولسوالۍ په فقیران کلي کې شوی. بیان د ښاغلي کرزي له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې مشورتي لویې جرګې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون تایید کړی، دا حمله ښیي چې امریکایان د افغانانو ژوند او د لویې جرګې پریکړو ته درناوی نه کوي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ تر هغه وخته چې پر افغانانو د بهرنیو ځواکونو دا ډول ظلمونه روان وي له امریکا سره امنیتي موافقه به لاسلیک نه شي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د ملکی تلفات د پرونی حمله نتیجه و چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوه.
تیر ورځ یو لسنی باندې شاوخه د ګرمسیر ولسوالۍ میان پښته سیمه کې د فقیرانو په کلی کې هغه ځای کې زیارتونه نږدې دي د ایصاف ځواکونو بی پیلوټ الوتکې کله چې لمړنۍ هدف ولي په یو کور کې لګیږي چې په ترڅ کې یو ماشوم چې یو کلن دی د رسول الله په نامه باندې د هغه سلام زوی دی شهادت رسیږي او دوی میرمنې چې یوه ډېره شدیده زخمی ده او یوه هم یو څه حالت اوس ښه دی دا دواړه زخمیانې کېږي.
ځواک زیاتوي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان په نښه شوی وو خو پر ځای دا ماشوم ولګېد.
وروسته دوهم هدف چې ولي تقریبا په 300 متره کې دوهم هدف لګیږي په غوږ کې د وسلوالو مخالفینو یو بل کمانډان دی چې ملا نظرګل یا مولای نظرګل په نامه باندې یادیږي هغه په غوږ کې لباندې دي.
د ناتو په مشرۍ اسف ځواکونه وایي چې په دې برید کې هغه وسلوال په نښه شوی و چې پر موټر سایکل ګرځېده. خو د ناتو بیان نه دی ویلي چې دا برید د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی.
جمهور رئیس حامد کرزی د هلمند په فقیران کلی کې ورستۍ هوایی حمله په شدت خندلې ده او ناتو وایي چې دوی څیړنې کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په متحده عربی اماراتو کې د نیپال د لوبډلې سره په نیمه پایلوبو کې مخامخ کیږي. د افغانستان مسابقه به د اماراتو په وخت ماښام په 2 بجې پیل سي. اوس یو بجه او 30 دقیقې دي په متحده عربی اماراتو کې او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګې یو مسؤول عزیز غروال له متحده عربی اماراتو سره د ټلیفون په لاین کې دی. غروال صاحب په خیر علي او که اوریدونکو ته د نننۍ مسابقې په ارتباط هر څومره معلومات شته لري ورکې لطفا.
خوشحال اوسه او تاسو نه ډیره مننه د آزادۍ رادیو ټولو درنو او مینناک اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په پنځمه پایلوبه کې یعنی د نړیوال شل اوریز جام غوراوی پړاو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د نیپال پر وړاندې انشاءالله څو شپې وروسته خپل لوبه پیل کوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له شپږو پرله پسې بریا وروسته نړیوال شلوریز جام ته وارنه مخې لاره پیدا کړې ده او اوس مهال د نیپال پر وړاندې موږ پایلوبه ترسره کوي او زموږ اوسنۍ موخه د دغو سیالیو د جام ګټل دي.
نو چې بیا یو غټي کله اوریدونکو ته یو څه ساده وایو، بیا چې وګټل دغه لوبه بیا راتلونکي قدم بچی شي، یعنی څه لاسراوړنه به ولري؟
بلکه چیرې ساده یو وایو نو موږ په خپل ګروپ کې وار لمخه شپږ سیالۍ ګټلې دي او هغه یعنی هغه لوبډلې چې په خپل ګروپ کې شپږ سیالۍ وګټي هغوی وار لمخه نړیوال شلوریز جام ته لاره پیدا کړې ده. نو افغانستان هغه لوبډلې چې وار لمخه نړیوال شلوریز جام ته لاره پیدا کړې ده او اوس مهال چې کوم تر سره کیږي د نیپال پر وړاندې او کشي خدای وکول موږ په پایلو کې سره لاره پیدا کړو، زموږ یوازینی موخه به د کپ ګټل وي او دغه د نړیوال شلوریز جام د غوراوی پړاو سیالیو د کپ ګټل وي. حال دا چې موږ ورله مخې شلوریز جام ته لاره پیدا کړې ده.
نو په ژوند کې خو بورد بخت ستاسو کچیر د افغانستان ملي لوبډله دغه لوبه وبایلی بیا به څه وسی؟
کچیر د افغانستان ملي لوبډله خدای ما کې وبایلی نو د افغانستان د ملي لوبډلې په پرمختګ باندې هیڅ ډول منفي اغیز نه کوي، ځکه چې موږ ورله مخې د شپږو سیالیو په ګټلو سره نړیوال شلوریز جام ته لاره پیدا کړې ده.
ډیر زیاته مننه غروال صاحب کور مودن. درنو دوستانو، نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نیپال په وړاندې په متحده عربی اماراتو کې لوبه کوي. تاسو معلومات واوریدل، د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنوي د څنګه د مسؤل عزیز غروال خبري مو واوریدل. ازادي رادیو د نن ورځې لوبه تعقیبوي، تاسو به ورسته نور معلومات هم وړاندې کړو. لوبه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، د متحده عربی اماراتو په وخت په 2 بجو پیل کیږي، نو اوس لا تقریبا لس دقیقې څخه زیات وخت ورته پاتې دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
آزادی رادیو تاسو په ټول افغانستان کې پاک صافه پر انټرنیټ اوریدلی سي. د آزادی رادیو د اوریدلو لپاره یوازې انټرنیټ ته اړتیا لري او د آزادی رادیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د ولسي جرګې د ځوانانو او روغتیا کمیسون او د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک ځنډیدل به افغانانو ته ډیر ناوړه عواقب ولري. دوی وایي کچېری د ولسمشر حمید کرزي له خوا تر درې اونیو پورې د امریکا سره دغه سند لاسلیک نسی، افغانستان به د امریکا او د نړیوالې ټولنې مرستې په یو مخیز ډول له لاسه ورکړي. دوی د غشتنه په داسې حال کې کوي چې جمهور رئیس حمید کرزي یو وار بیا د امنیتي سند د لاسلیک لپاره په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار کړی دی. اسد الله الدین په دې مسله باندې له کابل رپورت لري.
د ولسی جرګې د ځوانانو او روغتیا کمیسون وایي چې د امنیتي سند تصویب د افغان ځوانانو په برخلیک پورې تړلې موضوع ده او ولسمشر حمید کرزي څخه غواړي چې ژر تر ژره یې لاسلیک کړي. دوی وایي کچیر دا سند د دسمبر میاشتې تر وروستیو پورې لاسلیک نشي، افغانستان به د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا مرستې له لاسه ورکړي. د ولسی جرګې د ځوانانو او روغتیا کمیسون مشر نقیب الله فائق د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که دا سند لاسلیک نشي، افغان ځوانان به ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي.
با امضا نشدن موافقتنامه یا بیرو رفتن نیروهای خود
د دې سند په نه لاسلیک کېدو او د بهرنۍ ځواکونو په وتو یقینا اقتصادي مرستې کمیږي. که چیرې له افغانستان سره اقتصادي مرستې ونه شي، ډیر ځوانان مسافرۍ تړ کیږي، ډیر ځوانان په نشي مواد روږدي کیږي او ډیر یې د تورېستي ډلو د خوخی قرباني کیږي.
تورېستي قرار میگیره.
په کابل کې جوړ شوی مشورتي لوی جرګې هم له ولسمشر حامد کرزي څخه ورته غوښتنه کړې وه او ویلی و چې دا سند باید د 2013 کال تر پایه لاسلیک شي، خو ولسمشر حامد کرزی په خپل رادیوي وینا کې یو ځل بیا په خپل شرطونو ټینګار کړی او ویلی دی ترڅو چې په افغانستان کې سوله ټینګه نشي، بهرنیان د افغانانو په کورونو حمله بند نه کړي او شفاف انتخابات تر سره نشي دا سند به لاسلیک نه کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو ځینې بنسټونه هم وایي چې افغان ولسمشر باید د ملي شورا له ژمنې رخصتۍ او د امریکا د کانګرس لخوا د کلنۍ بودیجې له تصویب مخکې دا سند لاسلیک کړي. له فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې مشر طارق اقتداري او د مدني ټولنې یو فعال محمد اسماعیل په دې اړه خپل نظریات داسې څرګند کړل.
ځوانان چې در صفوف پولیس ملي هستند چې در امنیت
هغه ځوانان چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي هغوی به ډېر خفه شي. دولت باید د دې توان ونه لري چې د دې ځواکونو ملاتړ وکړي. امنیتي ځواکونه باید د امریکا له یو کلنۍ مسلکي زده کړې چې ژمنه شوې ده محروم پاتې شي.
انجام بده ما محروم خواهد شد.
فعالیت‌های مدنی در افغانستان وجود دارد.
په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیتونه موجود دي. دلته رسنۍ هم ښه فعالیت کوي. په داسې حال کې چې د دې سند لاسلیک کېدل ځنډیږي موږ لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده.
دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امنیتي سند لاسلیک د امریکایي چارواکو او ولسمشر حامد کرزی ترمنځ په ویلانجمنې موضوع بدل شوی دی. امریکا ټینګار کوي چې دا سند باید د 2013 کال تر پایه لاسلیک شي، خو ولسمشر وایي تر څو چې د افغان حکومت شرایط ونه منل شي د دې سند لاسلیک کول د افغانستان لپاره یو شر دی. امریکا وایي کچیر دا سند ژر لاسلیک نشي د دوی د پاتې کېدونکو عسکرو پلان بل سنځو سره مخ شي. خو ولسمشر کرزی په دې باور دی چې که امریکا په افغانستان کې خپل ګټې ولري هیڅکله به هم ټول عسکر ونه باسي. اسد الله الدین، آزادی رادیو، کابل.
Отец мой в изгнании когда-то был принят малюткой в Чечне.
په یوکرین کې د هولډومور په نوم سختي قحطۍ لامل په 1902 او 1903 میلادي کال کې میلیونونه انسانان د لوږې څخه مړه شول. هغه مهال زرها او تنه مجبور شول چې نورو سیمو ته وتښتي او په دوی کې زیاتې کورنۍ یوکرین ته د یوکرین څخه چچنیا ته تښتېدلې وې. د قحطۍ د خبرېدو سره سم د پخواني شوروي رهبر جوزف ستالین د خلکو د تېښتې د مخنیوي لپاره د یوکرین د سرحدونو د بندېدو امر وکړ چې په نتیجه کې میلیونونه انسانان د لوږې څخه مړه شول. زیاتې قحطۍ ځپلې کورنۍ یوازې خپلو ګاونډیو هیوادونو پولند او رومانیا ته وتښتېدې. د لیوبا کورنۍ داسې اوازې اورېدلې وې چې چچنیانو د قحطۍ ځپلو یوکرینیانو سره د خوراکي موادو او سرپنا مرسته کوله، نو د شوروي تر کنټرول لاندې چچنیا ته یې مخه کړه. خو د لیوبا مور او پلار چچنیا ته په لاره کې د لوږې څخه مړه شول. دا یوازې ژوندۍ پاتې سوه. لیوبا وروسته د چچنیا په یوه یتیم خانه کې د نورو یوکرایني کوچنیانو سره یو ځای ستره شوه. د چچنیا دود دستور او ژبه یې زده کړل او د مرګ تر وخته هلته وه. لیوبا تر خپل مرګ 80 کاله وروسته هم په خپلو چچني کلیوالو او دوستانو کې یادېږي. د دې کلیواله امینه وایي لیوبا له یوه چچني سړي سره واده کړی و او د بلګتوی په ښار کې اوسېده. د امینې په وینا لیوبا د خپل عمر وروستي کلونه په ډېره غریبي کې تیر کړل، ځکه په 1904 میلادي کال کې پر چچنیا د روسیې د پوځ عملیات پیل شول او له دې سره د تراژیدۍ یو بل فصل پیل شو. د لیوبا خاوند د روسیې او چچنیا په جګړه کې ووژل سو. تر دې وروسته هغه په ډیر فقر کې ژوند کاوه. د سیمې خلکو به خواړه ورکول. کله چې زه د خپل کورنۍ د لیدو لپاره کلی ترالم، ما ورته وویل چې شار تر سره ولاړه سي، ډوډۍ او کالي به ورکوم او په کور کې به را سره اوسي. خو هغه ونه منله، ویل چې په دغه کلی کې له خپل خاوند سره اوسېدلې ده. دلته یې ماشومان او خاوند خاورو ته سپارل شوي دي. نو دې غوښتل چې د هغوی هدیره وساتي. دا تر مرګ هلته پاته شوه. سره له دې چې د 1903 میلادي کال د قحطۍ له امله د تښتېدلو خلکو په اړه دقیق اسناد نسته، خو چچنیا ته د ورتښتېدلو خلکو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کېدلی شي. د خوژا یخیایوف په نوم یو کروندګر وایي د دوی کلی چچن اول ته سل یوکرایني کورنۍ ورتښتېدلې وې. یخیایف وایي هغوی په داسې حال کې دلته راتلل چې سخت به قحطۍ ځپلي او ستومانه و. نو زما کاکا هغه وخت د کلي مشر و، هغوی ته یې ځای ورکړ او ډوډۍ یې ورکوله. هغه وخت زموږ په کلي کې 1500 یوکرایني کورنۍ اوسېدې او هر کلیوال یوه کورنۍ ساتلې وه. هغوی ته یې تر 1908 میلادي کاله ځای ورکړی و. په دې خلکو کې داسې کوچنیان هم و چې پلرونه او میندې یې مړه شوي وو. د چچنیا په دې کلي کې اوس هم څو محدودې یوکرایني کورنۍ اوسي، ځکه زیاتې کورنۍ د چچنیا د جګړې له پیل سره سم بیرته یوکرین ته ستنې شوې. یخیایف وایي چې په 1943 میلادي کال کې د جوزف ستالین لخوا د چچنیانو د شړلو تر فرمان وروسته یو شمېر یوکراینیان د خپلو چچني کورنیو سره یو ځای کړه شول. د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته ځینې تاریخ پوهانو او څېړونکو په یوکراین کې د قحطۍ په اړه د اسنادو په راغونډولو پیل وکړ. دوی د ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خبرې وکړې او په دې کې معلومه سوه چې ډېر کم خلک له قحطۍ ځپلو سره د چچنیانو په مرستې او ملاتړ خبر دي. چچنای تاریخ پو وخت اکیوف وایي په دې اړه معلومات، اسناد او عکسونه د ستالین لخوا د چچنیانو د شړلو د فرمان په وخت او ورپسې په دوو جګړو کې له منځه تللي دي. اکایف وایي په چچن کې د نویو پیښو سره داسې زیاتې وحشتناکې او خواشینونکې پیښې وسوې چې پخوانۍ کیسې یې پټې کړې، ځکه په دې اړه زیاتې څېړنې نه دي سوې. خو زیاتو چچنیانو لا هم په یوکراین کې د هولدومور په نوم د سختې قحطۍ له امله د متاثره شویو ماشومانو کیسې نه دي هېرې کړې. لږ تر لږه د چچنیا یو شمېر کلیوالي سندرغاړي لا هم د هغې تراژیدۍ په اړه سندرې وایي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن به په پوره درو بجو تاسو ته د ولایت په ولایت خبرونه خبرو چې د خبرونه لایف دی یا په مستقیم ډول خبريږي چې تاسو هم کولای شئ خبرونه ته ټلیفونونه راوکړي او که پښتنه لري پښتنه مطرح کړي. نو تاسو به وایئ چې په کومه مسله خبري کوي. په ولایت په ولایت کې نن د تخار په ولایت کې د خلکو په ستونزو، د خلکو په ورځني ژوند، د خلکو په بریالیتوبونو، د خلکو په کیسو باندې خبرې کوو. که تاسو د تخار یا ټلیفون را وکړی او که په تخار کې څه ستونزه لري ټلیفون را وکړی، که د تخار په ارتباط پوښتنه لري د ټلیفونونو شمیرې به د پروګرام په پیل کې درته اعلان سي. نو د پروګرام وخت په یاد لري د 2 بجو څخه تر 4 بجو. او اوس به جان خال کوزای د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF ژمنه وکړه چې د هغه هوایي برید په اړه به څېړنه وکړي چې سیمه ییز چارواکي وایي یو ماشوم او یوه ښځه پکې وژل شوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا څخه وغوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل کېدو سره د مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین افغانستان ته سفر وکړي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د نشه یي موادو ضد چارواکو غیر رسمي نړیواله غونډه جوړه شوې ده. جنرال رحیل شریف په رسمي ډول د پاکستان د پوز د نوي لوی درسیس په سوګي کار پیل کړ. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولیس د نږدې د امریکا د مشکوکې بي پيلوټ الوتکې په برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي. په تالین کې شاوخوا زرو تنو حکومت ضد اعتراض کوونکو د مظاهرې په شپږمه ورځ د پوز په مرکز یرغل وکړ. او راپورونه وایي د عراق پولیسو د هغو 13 کسانو مړی میندلې چې له کورونو څخه تښتول شوي ول.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، په دې خبرونه کې ورسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته لرو. د نړۍ يهودان نن د هنوکا په نوم جشن مانځي. هنوکا ته د رڼا یا د روشنايي اختر هم ویل کیږي. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې يهودان د هنوکا د منځلو لپاره کوشر یا د دوی په عقیده پاک خواړه پخوي او د خپل دوستانو کورونو ته د هغوی د لیدو لپاره ورځي، ګروپونه او څراغونه لګوي او منطقې چې دی او کې ژوند کوي هغه روشانه کوي. د دوی دغه منځنه د هندوانو په عقیده کې د دیوالی منځنه ته ډیره ورته ده چې هلته هم خلک څراغونه او شمی بلوي او پر تاریکی د رڼا برای منځي. نن به د نړۍ په مختلفو برخو کې له ایران تر مصر تر اسرائیل او تر لبنان او امریکا يهودان دغه جشن منځي چې پرون پیل شوی دی او و ورځې منځل کیږي. په افغانستان کې هم یو محل د يهودانو یو کوچنی ټولنه میشته وه، خو د جنگونو له پیل سره دغه ټولنه تقریبا له منځه ولاړه او هغه يهودان چې افغانان وو په افغانستان کې اوسېدل تیشتا مجبور سول. د ازادي رادیو په ورستیو کې یو ویډیو رپورت خپور کړ چې په افغانستان کې د ورستي افغان يهودي د ژوند پاره دی. که غواړئ چې دغه ویډیوي فلم وګورئ، لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ www.azadiradio.com. په دغه پاڼه باندې به تاسو وګورئ چې د افغانستان ورستي يهودي وګړي څنګه ژوند کوي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او مخکې تر دې چې دا ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ورسو، له پاکستان یو بل رپورټ راخلو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې دوه سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونه د بی پیلوټ الوتکو د حملو په ضد په پرلپسې ډول اعتراض کوي، او په روسیو کې د اعتراض په ډول په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر مخ د ناچو اکمالاتی لاری هم تړلی او تهدید کړی دی چې ترڅو پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پلوټ الوتکو حمله پای ته ونه رسیږي، د ناتو اکمالاتی لاری به بندې وي. د ازادي رادیو خبريال د دغه ورستي حمله په اړه له پېښور رپورت لاندې کوي.
د افغانستان پولی ته سیرمه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان میرانشاه ته نږدې په چشمه پل کې دولتي چارواکي وایي چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه دوه سخت دریځي وسلوال وژل شوي. د ځای دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې د غلطکو د جمعې په شپه ناوخته د شمالي وزیرستان د میرانشاه په چشمه پل نومه سیمه کې پر یو کور دوه پرله پسې توغندي او توغول چې په ترڅ کې دوه سخت دریځه وسلوال وژل شول. ځای دولتي مسولینو لا تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د روانې میاشت په 28 نیټه د امریکا بی پیلوټ الوتکو د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت تر ولکې لاندې سیمې ټل کې پر یوې مدرسې برید کړو چې په ترڅ کې د قانی شبکې د یو تنجکپوري غړي پر ګډون شپږ وسلوال وژل شوی. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې د دغو بریدونو په ضد د اعتراض په ډول په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې اکمالاتي لار تړلې ده او ګواښي کړی چې تر څو پورې امریکا پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند نکړي اکمالاتي لار به بندوي. د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د بیلابیلو ډلو وسلوال سخت دریځه اور پکې میشتي چې په پاکستان کې دننه او همداشان په افغانستان کې هم لاسوهنه کوي او د ترهګریزو پیښو او ځانمرګي بریدونو لپاره اور پکې ورلیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم او نورو جګپوړو چارواکو د امریکا برید وغانده او دای پر سولې برید وباله. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې په شمالي وزیرستان کې د نړیوالو ترهګرو مرکزونه موجود وي تر هغې پورې به پر دغه سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه روان وي، او په خبره پاکستان ته پکار دي چې د نړیوالو ترهګرو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي.
د یوکرین او اروپا اتحادیه ترمنځ همکاري او د ګډ شراکت د موافقې په اړه راپورته شوي جنجالونه لا هم روان دي. د لیتوانیا په مرکز کې نن هم له اروپایي اتحادیه سره د یوکرین د یو ځای کېدو په اړه خبرې کیږي. د دواړو خواوو خبرو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. د یوکرین ولسمشر پرون د اروپایي اتحادیه له مشرانو سره په خپلو خبرو کې پر خپلو مخکنیو خبرو او پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی دی. اسمت ساروان د دې مسئلې نور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیس بلاک سره د یو ځای کېدو د موافقې لپاره د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اروپایي اتحادیې د مشرانو ترمنځ خبرې تر اوسه پورې ناکامه ښکاري. ټاکل شوې ده چې نن جمعه د لیتوانیا په مرکز کې په دې موضوع خبرې دوام وکړي. د لیتوانیا په مرکز ویدی نیوز کې د اروپایي اتحادیې د ځینو غړو سرمشي روانه ده. د لیتوانیا په مرکز ویلیونیس کې د اروپایي اتحادیې د غړو سرمشي روانه ده. یانوکوویچ پرون ماښام په داسې حال کې چې سرمشیزه روانه وه د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وکتل. د سرمشیزې کوربه د لیتوانیا ولسمشر دالیا گریباوسکایت وویل د اوکراین په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ګمان کېږي چې اوکراین به د یو ځای کېدو معامله او له اروپایي اتحادیې سره د ژورې او هر اړخیزې آزادې سوداګرۍ موافقه په لیتوانیا کې لاسلیک کړي. په دې تړونونو باندې له څو کلونو راهیسې خبرې روانې دي. مسکو په اوکراین سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي چې دا هیواد له اروپایي اتحادیې سره رسمي ائتلاف رات کړي او پر ځای د روسیې په مشرۍ په اقتصادي بلاک شامل شي. یانوکوویچ وایي اروپایي اتحادیې د څه باندې 800 میلیون ډالر مرستې وړاندیز ورته کړی، خو اوکراین د دې لپاره چې د اروپایي اتحادیې په معیار او ستاندارد برابر شي 40 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په تیرو څو ورځو کې د یانوکوویچ د حکومت پر ضد لوی مظاهرې وشوې. دا مظاهرې په یو لسیزه کې د اوکراین تر ټولو پراخې مظاهرې بلل شوې دي. شاوخوا لس زرو تنو چې اکثره محصلان ول تیره شپه تر ناوخته پورې له حکومت غوښتنه کوله چې له اروپایي اتحادیې سره یو ځای شي. د لیتوانیا ولسمشر چې د اوکراین پر حکومت انتقاد لري نن وویل له اروپایي اتحادیې سره په یو ځای کېدو کې د اوکراین د حکومت پاتې راتلل د دغه هیواد خلک مایوسه کړي دي. دالیا گریباوس کایت زیاته کړه فکر کوم اروپا نه بلکې د اوکراین خلک نا امیده شوي دي. زما په نظر د اوکراین مشرتابه داسې لار غوره کړې چې هیڅ ځای ته نه رسیږي. د ویلنیوس په سرمشیزه کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا په شان د لویو هیوادونو په شمول د اروپایي اتحادیې د ټولو 28 غړو هیوادونو مشران ګډون لري.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروګرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې د نه امنۍ لکبل خپل ورځنی چاري پر مخ نتی بيوالي. سو به وایي چې خپل سری وسلوالې پتنګوي. اوریدونکو نور مسایل هم یاد کړی دي. ازادی او اوردونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ورځې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي او هر سه شنبه د مازیګر په څلورو او هر چهارشنبه د سهار په 2 بجو اوریدلای شئ. دویم پروگرام هر جمعه د ماپښین په 2 او هر شنبه د سهار په 2 بجو خپریږي. اوس هم په دې پروگرام کې راغونډستی وي ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي او د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي.
پاکستان افغانستان دولت سلام
خبرې کوم څنګه چې انتخابات کارکوونکي وایي موږ د افغانستان کلیو بانډو ته انتخابات کارکوونکي لیږو تر اوسه زمونږ کلي نه دی راغلی. زمونږ د کلي نمونه په دې ډول دي: سرکان، برکاش کور، کشار کور، بنگاو، ازباغ، ګوریک، کچڑا، کوټی، تاران. کارکوونکي د انتخاباتو نه دی راغلی. بای چیرې شي وسلام.
جابور خبر کو لری تم نا تمر هیر نا یک دغه علاقه کی به ګنا ولې چپلر کی ولې چپلر نه بمباري او د سر کنا کی ولې پوسټین اجه حکومت سره جوړه مسلمان ور ولې پوسټین لنا جوړ کولې.
لا د افغانستان حکومت صداي لدا چې د پاکستان سره حد او د ایران سره حد باندې خپل پولیس سره دی او تکسر دی او طالبان چې دغه ولا د ځا خوا سره اوري دلته په داخله افغانستان کې خاص طالبان داسې نه سو سلام.
حکومت
خبر زما وختن دی لوړپور مقامات څخه دادا چې د پکتیا ولایت د تمکنیو په لیلیسې کې د موږ لپاره چا د لمانځه جومات جوړ نه کړ. زموږ سره ډېرو مسیسو هم وعده کړې وه، د مجتي اورګانونو هم وعده کړې وه، د معارف کارکوونکو هم دوی دا وعده کړې وه چې موږ به تاسو ته د تمکنیو په عالي لیسې کې د لمانځه لپاره جمعه جوړوو، خو تر اوسه پورې هیچا جوړ نه کړ. دا څنګه حکومت ته چې مکتبونه جوړولی شي، غاټ لیسې جوړولی شي او وسره په څنګ کې په لیسو کې یو جومات نشي جوړولی؟ دا پیغام دا ورسیږي. زما غوښتنه دي پکتیا والي جمعه خان همدر څخه دا ده چې کله موږ تا سره کار بند شي، موږ تا ته ولایت مقام دروازې ته مخته در شو، تا سره داسې بډې ګټان پولیس هغه موږ وتاه چې تلاشي واخله. موږ نه والي سره صاحب سره کار ده، دوی نه تلاشي اخلي، مزاحمت جوړوي. تاسو باید دا و دلګه سما تربیه ورکو برخه کوي د څنګه پولیس چې هغه خلک جوړوي په افغانستان کې اوس مهال پولیس ډېر زیات جوړوي تلشي واحد پولیس کار تلشي سره دی نه ډېر پښتون سره چې اوس مهال هم خلک جوړوي د څنګه پولیس یې څنګه حکومت ته تاسو به ډېر پی کړو ته وکړي دا ټول ځکه اوس هم د افغانستان په نور ولایتونو کې لکه کونړ شو هلمند شو کندهار شو هلته بمباری کوي همدغه پکتیا پکتیکا غزنی کې یو سم ملکی خلک واجدي دا چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د لیک بهیر افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی نو بیا څنګه امریکایي ځواکونه په خلکو باندې بمباری کوي ملکی خلک واجدي ته خو د افغانستان ولسمشر یې ته باید دا ځواکونو ته ووایې چې نور په هیواد کې بمباری ونه کړي
ازبکستان گرمی لگ گئی خبر ہی
ماجرینو ما دا ورل چې ولدا اجازه د ماجرینو په اړه کې یان دي د دغه وکیلانو د دغه وکیلانو د پاک خدای تعالی دا دنیا او ها دنیا سم کې زه ډیر راضی او خوشاله یم د دغه وکیلانو څخه چې دوی زموږ غمخوره او زموږ رسیدګي کوي پاک خدای دې ودی ته د ټول خانواده سره یان دي څه ژوند او څه زمينه برابر کړي
افغانانو سناتوران ندی داد پردائی گیواندی ہوا دنو ستوران دی والسلام
البته شکایت می دناوی ولسوالی تاک لدائی چی هلمند ولایت کی پرتا دا دناوی ولسوالی کماندان ناو ولسوالی کی نامیت لمن وحی ناو ولسوالی چی دامیت لکبل لشکرگاہ پیشا امنیت در لو دیخو اس محال ناو ولسوالی یو زلدیا دا نامی پا دگر بدل سوی دا نموری کماندان پا ام دو لخل گرشوات اخلی دا چیرو تلو وکال رائی زی پا ناو ولسوالی کی دا کوکنار و پشت لمنزت لری و خود نموری کماندان لخوا و تا دا پیسر کو مقابل کی اجازه ور کرل سوی دا شنو نموری ولسوالی تا چیر ما دا کوکنار و کشتونا پا ام دول کرل سوی دی
زمانه بهان د کوم وخت نورستان او د غریبور ولایتونو سره د شوې د غرور او غریبانه د نوو کې دا د حکومت کابل او د خاصه د فوري خصي چارې او امیر زمانه بهان د چور خصي غور دی وشي دا
عبد الرحمن ما د لغمان ولایت د مرکز د دلارام د خلیفه زما پیغام د ازادي راډیو نه خلل رم چې نشي مدد اربکان لا سړیر په ځاب وکړه چې موږ کده ورسو د اربکی زمنګ موسرونه د لشکي موږ ته بدره دی وایو حتی تر دې چې موږ هم واهلم ته کول راکې نو موږ د افغان دولت څخه خلې را ده چې زمنګ ته فاملرنه وکړي او اربکیانو ته هدایت ورکړي
احمد کل خبرې کوم د فروان ولایت د کوساسي ولسوالۍ څخه چې زمونږ د افغانستان نن سبا په 100% کې 80% یا 80% صحیح افغاني چلیږي
او نو ټول دغه بدل افغاني راوتلي دي چې په دره خیبر کې جوړیږي او خلک یې راوړي تجارت باندې 1,50,000 یا 15,000 روپۍ باندې اخلي او په دې ځای کې په سرپانو باندې یا په دې لوی دکاندارانو باندې تیری خبرې اترې ورسره مخکې نصیب کړي او هغه تکان ټول غریبانو ته وسي. نو په د کابل په بازارونو کې چې دا سرپان چې کوم لاس نیولی وي دی اوسه هم وي بغیر د دننه صرفۍ نه چې هغه د چا سره نه غلطي کوي هم یې کولی شي هغه یې په ماشین درته چکوي نو هغه دې خواخوا چلوای شي نو چې کله دې ماشین ته دا پیسې وړاندې کړي هغه ناچله پیسې بیرته پرېږدي او صحیح تیری کړي. نو د افغانستان ټولو دولت مندو نه دا خواهش کوم چې د دې مخنیوی وکړي. ولې په دې باندې چې ولې کاغذ چلوي افغانستان په کاغذ باندې جوړوي بیا چې دا خپل صحیح افغاني وچلیږي چې دوی درې خیبر نه راوړي او په دې ځای کې دوی خپلې ستونزې ورباندې حل کوي دا د کم خوانه کم شریعت مني قانون مني چې غریبان نه پیژني.
هلمند ولایت څخه جمال الله خبر کوم. هلمند په ولایت کې داسې ظلم شروع دی د تاریخ پر برابر باندې. آیا دا د خدای بندگان دي که د کرزي صاحب بندگان دي؟ د خلکو کدی دولت باندې کوي د خلکو مشکل دي ور حل کړي بیا دې بیا څوک تاریخ نه کوي. ټولې روپۍ انسانانو خپل جیبو ته واچولې غریب خلک ریاله چې پایماله دي. نو د خلکو مشکل دی ور حل کړي یا خلک تاریخ نه کوي. اوس خو دا خلک ټول دا پاکستان لمن ورته شوري ویراس زمایش کوم وجنګیږي.
رحمت الله رتی د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت ورکوم. مونږ په شاجوی ولسوالۍ کې د شاري ژوند سره په ډېر تکلیف اخته په ښار کې مو هېڅ چرې نه څه چې دا د ځمکې د بارانو اوبو نه له ښار له مابینه څخه و زموږ د لوړ مقاماتو څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ د شاجوی ولسوالۍ شاعري ځوان ته لږ پام وکړي. وسلام.
نن مې د ازادي راډیو نه خبر ترلاسه کړ چې ښاغلی مولانا صاحب فضل الله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د افغانستان پنځستان او کونړ ولایت کې ده او له افغانستان یې وغوښتل چې د پاکستان په ضد باندې دا یې ونه کړي. د افغانستان کوچني طالبان تللي دي هلته په مردانو په عید آباد کې د پاکستان حکومت کورونه ورکړي او د پاکستان افغانستان په ضد استعمالوي او ښه کورونه ورکړي. ښاغلی مولانا صاحب فضل الله د خدای ډېر عمر چکتن کې چې اوس یې نن خپل لاسونه راول غړل او د پاکستان په ضد بالخصوص د پنجاب په ضد باندې یو شعار ورکړ چې زه به خپل جنګ هلته ترسره کوم او یا به جنګ شروع کوم. افغانستان خلک دا دومره لس کاله دېرش کاله ټول د پاکستان لخوا نه وځپل شول پاکستان تباه کړل پاکستان برباد کړل.
نیمروز ولایت دغه د مالداري د غوایي مرسوله د فراخ څه شي مې نسته چې څنګه اوبه نسته ګر به تروي اوبېږي هېڅوک نه والی نه قومندان نه نور یې د کونسېزه یا څوک موږ دغه یو سرپرستي چې یا وکړي یا یو پوښتنه وکړي یا یو معلومات وکړي یا په دا خلکو باندې څه ورو سره بوتله څه دغه کړله څه یې مرسوله.
احمدالله د کندهار د ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ولایت تقریبا مکمل ملت یا افغانستان چې کرزي د حکومت راځي هغه ته لږ څه امن کې راغلی دی خو د هغه څخه مخکې نه هېڅ امن وو خو ډېر سخت بد حالات وو. څرنګه چې اوس امنیت لږ څه کم شوی دی خو یو څه پرمختګونه هم شروع دی پرمختګ شروع دی په هېواد کې. زه خپله دغه زموږ ولایت د تېر ولسوالۍ ډېر نسبت نورو ولایتونو ته ښه پاتې ده. نه داسې یو څوک سړک لرو نه روډ لرو نه مکتب ولاک لرو نه ولاک اسپتال لرو. په ګرد معروف کې دوه ډاکټران لرو چې هغه نه داسې مکمل اسباب ورته شته چې د کار نیواکي
دا زموږ شو شمول دی سخ آزادي بازار ته راځي. د بازار دکاندارانو چې په زور پیسې اخلي مالونه ورته واخلي د دکاندارانو موټر ته واشي پیسې نه ورکوي.
مخالف خلق دی دا موږ د کول اندی کړند دی دا خود امزه د کول اندی کړو چې تاسو چوکو باندې تلل دي.
من د ولایت د سرخود او سیدونکو یم. دا زمول د ایلمن بغرا موسمل ما تر بیمه جوزی بانگی یو کل دی موسمل دا کل
وغرای مکمل پریکل دا کل چه مکمل شو کړی دی کومندان زه چنزل کرپی ور کړی والی صاحب خپل رالی په سرخدس کی کلینیک کی تاکوی رالی خپل دا کول فل دی وی کتی تر دا وسه پوری دا اچ دا واڅنه شتی دی دا اجرا چې نو دی کړی چې دا کول بیر ځای ور کیه جوړ کیه خلک دی چې ور د کومندان سر اجزان دی دا کا زمن دی یو دوی ورځ بیا د بندیانو په شکر باندې بوتلاله دی کښېنه والی بېرته بیا را ولاړ شوله د شپې بېرته علاقه د خپل کور ته بیا را واستول
ول محمد د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی مونږ وزیر صاحب دفاع ته دا خواهش لرو چې باید دغه کم قمانداران چې دي خلک غیر حاضر کړي بس دغه ته یې رخصت ورکړي او دا رخصت یې کړي هغه چې په رخصت راشي منپاکې کې بیا منپاکي نه جوړ کړي که پیسې راکړي جوړوم یې که نه بس دغسې وکړل دی
احمد د تادشا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس شوم د تګاب په ولسوالۍ کې اوس عملیات شروع دي په دې عملیاتو کې ډېرې زیاتې کېږي سره ماشومان او سفري زما غږ دواړه مقامات ته ورسوئ تاسو نه یو جهانمان نه
زه محمد نذیر کارګر د کویسافۍ ولسوالۍ د ډنډر د کلي نه کویسافۍ د مرکز څخه سل کیلومتره فاصله لري شرقن غربان جنوبان په کابل پورې تړلی دی هېڅ کله مسؤولینو غیر د دبار تقوانه دې سیمې ته نظر نه دی کړی ما د دې محرومې نادارې ناتوانې ورانې ویجاړې سیمې غږ پارلخان ته په هند ته په هله دوره کې کرزي ته رسولای او مخامخ حقوقی مسئولیتیخه نه خبر کړي حتی ملل متحد هم په دې خبر دی په ولایتي شوراګانو او پارلمان کې نمائنده مې لري د جالبات د خبرې کومه زما یو دا مشکل دی چې د کابل دعوت کې دی هیئت راغلی وو او دا چې امتحان ورکړی وو او دا امتحان کې ځکه مېښې ما او دا امتحان نمرې چې دی دا او ستدي اسناد چې موږ تعلیماتي سمي نه شي راخلاصيږي او مشکل دا دی تعلیماتي سمي نه شي وته پورې نمرې نه راخلاصي شي او زما دغه مشکل دی
وروکه دي هر یو په درې لکه میاشتې درې لکه افغاني معاش اخلي کله چې حکومت ویلی شي د ملي اردو سرتېرې معاش دي ټول سره کار کوي او کله چې چې د پولیسي جرګه یا د پارلمان ماشونه جګو هغه ټول شینه کاتو اره دی عدالت جای ده
مهنه الحمد میدان وطاق ولر جواتول سوالی نتاس ده بیغام پریدمه ده ده امنیتی ترون بباره که کن چه ده افغانستان و امریکا ترمن امضا کیگی سما نظر داده ها ترونو نه چه مخی ده افغانستان پا تاریخ که چه کن ده انگریزان شویدی یا ده نور دارت سر شویدی لومده باید هاگه مخی وچل شی او ده لوی جرگی خلق تا اغا وزی شی چه کن شرایط چه وغویی شو ده افغانستان تون را گده وفلا و بغو که تون را توان وکرال او در خلق پدی بان پویشی او امداد ما پا هم در خوبه در کشی نشد شید
زن یو تن را بشاری من افغانستان طول دولتی چند رفت در مشورم که اولی به سوی بخورو بخورو دمرا پیسی و دول مسارف لبنان که بشه خورده ایده دیش به سوی بخورو دول مسارف وشه تا دی اربعین مجر به پاکستان و ایران خلاوار وشه
په پرېښولو باندې هغه وخت نشه یې توکي دا خلک به پرېږدي چې څه شی ولورونه بند کړي څوک به یې نه کړي اوس یو ولور د یو ځوان په شل لکه په پنځلس لکه کال پنځلس لکه افغانۍ دی
دا و د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې له ازادي رادیو مو اوریدل که کوم مقام د اوریدونکو پر ادعا او نظرونو تبصره کوي کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي او خپل پیغام ثبت کړي اوسنی پروګرام دغه وو ستاسو نورو ټلیفوني پیغامونو ته پته مو د اوس لپاره خدای پامان
شاړم به
بابو خاندی زشالم بابو خاندی پس سر که سرشال ما ولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال ما ولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال زشالم بابو خاندی زشالم بابو خاندی پس سر که سرشال ما ولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال ما ولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال دیار پر زاید کی رات پی خش خواره پی خش خواری شیار پی رزا کی گی چیار پی رزا کی گی زیم پیر تر سر و مال ما ولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی پس سر که سر شال ما ولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال ما ولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال خوار په برخه ازلی نصیبم داوا